برای ترکچی ورسیږي. د دې وزارت چارواکي وایي چې د دې هدف لپاره یې 15,000 پوستونه اعلان کړي تر څو افغان میرمنې د دفاع وزارت په بیلابیلو برخو او لیکو کې جذب شي. د ښځو د ونډې په برخه کې د دفاع وزارت سلاکارې وږمې فروغ د سه شنبې په ورځ د ښځو او امنیت تر نوم لاندې غونډې ته وویل چې د جلب او جذب له پلوه دا وزارت په ښه موقف کې دی او په دې برخه کې لا زمینې برابرېږي.
پلان مو امی هست کې
زموږ پلان دا دی چې 15,000 بسته مو ښځو ته ځانګړي کړي دي. په راتلونکو لسو کلونو کې د افغانستان دفاع وزارت مکلف دی چې 15,000 ښځې د شته 1,400 ښځو ترڅنګ جذب او استخدام کړي تر څو دوی په بیلابیلو پوستونو کې کار وکړي.
میرمن فروغ وایي چې تر اوسه د دفاع وزارت په بیلابیلو برخو کې 1,400 ښځې په دندو بوختې دي چې د امنیت ترڅنګ د مدیریت ځینې برخې ډکې کړې دي. د افغانستان د امنیتي ادارو د معلوماتو له مخې د 3,500 افغان ځواکونو په لیکو کې د نږدې 10,000 میرمنو شتون د کاشف پلټنې او په نورو برخو کې اغېزمن واقع کېدای شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم د امنیت د ټینګښت لپاره د ورته څه شمېرې د پوره کېدو په لټه کې دی. حال دا چې اوس په امنیتي ځواکونو کې د ښځو شمېر د 5,000 په شاوخوا کې راڅرخي. د افغانستان د دفاع وزارت د جندر د برخې مسول ظاهر عظیمی وایي چې د امنیت د ټینګښت په برخه کې د ښځو پر رول به افغان حکومت د ورسا په غونډه کې هم وغږیږي تر څو دې برخې ته د نړیوالې ټولنې له همکاري جذب کړي. خو پوښتنه دا ده چې د افغانستان وضعیت ته په کتو ښځې په دې برخه کې کار ته څومره چمتو دي. د افغانستان د هوایي ځواکونو یوه ښځینه مسوله مرسل افشار وایي چې ستونزې حتمن شته خو د خلاصون لپاره یې خپله د ښځو مبارزه مهمه ده.
د ښځو موجودیت چې د ملي اردو په لیکو کې کار کوي ډېر اړین دی، ځکه چې د افغانستان امنیت د ټینګښت لپاره موږ باید ټول خطرونه ومنو او راسو چې خپل ملت ته کار وکړو او نورې ښځې هم د خدمت ته راوبولو.
نړیوالې ټولنې د افغان ځواکونو په لیکو کې د ښځو جلب او جذب پروسې د ګړندیتوب لپاره په تیرو څو کلونو کې میلیونونه ډالر مرسته کړې، خو ویل کېږي چې تر اوسه دا پروسه د هیلو مطابق پر مخ نه ده تللې. د افغانستان د کورنیو او دفاع وزارتونو د جندر د برخې چارواکي وایي چې ټولنیزو جوړښتونو او اناناتو که څه هم وخت ناوخت دا پروسه ځنډمنه کړې، خو اوس وخت د خلکو لیوالتیا ډېره شوې ده.
د ازادي راډیو خبری ساعت.
د افغانستان مالی وزارت وایي چې آسیا پراختیایي بانک په 9 کلنۍ غونډه کې له افغانستان سره د 800 میلیونه ډالر مرستې اعلان وکړ. د دغه وزارت ویان اجمل حمید عبدالرحیم زینه ازادي راډیو ته وویل چې یادې مرستې به په راتلونکو 4 کلونو کې د افغانستان په بنسټیزو پروژو باندې ولګول شي. د ازادي راډیو خبریال رحمت الله افغان له ښاغلي عبدالرحیم زی سره مرکه کړې او په سر کې د دې مرستو د څرنګوالي پوښتنه ترې کړې.
په دغه ناسته کې د افغانستان د مالی وزیر د حکومت په استازیتوب ګډون وکړ او د ای ډی بی یا د آسیا پراختیایي بانک د مسؤلینو سره د افغانستان د لومړیتوبونو چې موږ د زیربنا په برخه کې لرو بحث وکړ. خوشبختانه د بحث په پایله کې موږ په دې وتوانېدو چې آسیا پراختیایي بانک څخه 888 میلیونه ډالر په وړیا ډول مرستې ترلاسه کړو.
عبدالرحیم زی صاحب، دغه مرستې بلای وزه دي او په څو کلو کې افغانستان سره کیږي؟
دغه مرستې بلای وزه دي او د 4 کلونو لپاره د افغانستان د ملي بودیجې له لارې په مصرف رسول کیږي.
په افغانستان کې به دغه مرستې په کومو برخو کې ولګول شي؟
دغه مرستې د افغانستان د ملي بودیجې له لارې د زیربنا په برخه کې، لکه د ترانسپورت په برخه کې، د اوبو په برخه کې، د برېښنا په برخه کې او همدارنګه یو مقدار د بحرانونو د کموالي په برخه کې د افغانستان د حکومت لخوا مصرف رسول کیږي.
له دې وړاندې افغانستان سره آسیا پراختیایي بانک څومره مرستې کړې وي او څومره ګټورې وي؟
د آسیا پراختیایي بانک یا ای ډی بی د افغانستان د سترو مرسته کوونکو ډلو کې راځي او د 2002 کال څخه را په دې خوا د افغانستان سره ډېرې مرستې کړې. ولې دوی د زیربنا په برخه کې په بیلابیلو سیمو کې بیلابیلې پروژې ترسره کړې دي.
یعنی دا مرستې څومره ګټورې وي د افغانستان لپاره؟
مرستې ډېرې ګټورې په دې دي چې تاسو بهتره پوهیږئ چې زیربنا د افغانستان حکومت په لومړیتوب کې راځي تر څو زموږ د زیربنا په برخه کې کوټلې او بنیادي ګامونه پورته شي. دغه زیربنا افغان حکومت ته دا طاقت او توان ورکوي چې ورو ورو په دغه برخه کې اوږدمهاله پروژې پلیسي او موږ د خودکفا افغانستان په لور حرکت وکړو. دغه مرسته د افغانستان لپاره ګټوره او د اوږدمهاله پروژو د تطبیق په برخه کې یو ستر ګام بلل کېږي.
آسیا پراختیایي بانک په همدغه کلنۍ غونډه کې د افغانستان لپاره د نورو مرستو ژمنې هم کړې دي.
د ARTF یا د افغانستان د بیا رغونې صندوق له لارې هم ای ڈی بی یا د آسیا پراختیایي بانک د مرستو په ډله کې راځي چې افغان حکومت سره مرسته کوي. د دغه پیسې دغه د آر ټی اف یا د پیسو د افغانستان د وادي صندوق څخه د باندې مرسته ده، یعنی جدا مسله ده. دوی په بیلابیلو برخو کې مرستې کړي او د ای ډی بی رئیس په دې تاکید وکړ چې دوی به د افغانستان سره د افغان حکومت سره په دغه برخه کې خپلو مرستو ته دوام ورکوي.
د افغانستان د مالیې وزارت وایاند اجمل حمید عبدالرحیمزی وویل چې آسیا پراختیایي بانک له افغانستان سره 878 میلیونه ډالر بلا عوض مرسته اعلان کړه. د غور چارواکي وایي د پرونیو بارانونو له امله ځاني او مالی زیانونه اوښتي دي. په دې اړه جزئیات له سلطان محمد سرور څخه.
په غور کې د پرونیو سختو ورښتونو له امله بې ساري سیلاونه راوتي چې د چارواکو په وینا ګڼ تاوانونه اړولي او د مرکز فیروزکو یو شمېر سیمې هم لاندې کړې دي. محمد زمان عظیمی د غور د امنیه قوماندانۍ یو چارواکي د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې دغه سیلاونه ځاني تلفات هم لري خو کومه شمېره یې په ګوته نه کړه.
په
دولتيار سیمه کې ګڼ ځاني او مالی تلفات اوښتي دي. د تاله او کندوال، شخلمند او پوزلیچ په استقامت کې ډېر مالی تاوانونه پېښ شوي دي. بلخوا په غور کې د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې رئیس حمیدالله دادفر هم وایي چې سیلابونو تاوانونه رامنځته کړي دي. هغه وایي د کومو معلوماتو په اساس چې له خلکو یې راټول کړي دي، لږ تر لږه 10 کسه د دغو سیلاونو له کبله مړه شوي دي او دغه راز شاوخوا 400 کورونه، کرنیزې ځمکې او یو شمېر څاروي هم له منځه تللي دي. خو ښاغلی دادفر زیاتوي چې دغه شمېرې تر اوسه تایید شوي نه دي او تحقیقاتي ډلې د پیښو ځایونو ته لیږلي دي. تروسه را رسیدلی معلومات وایي چې 414 کورونه لمنځه تللي. کرنیزې ځمکې، ونې او څاروي خو زخت ډیر دي، خو ترلاسه شوي افاقي ریپورټونه تروسه د 18 کسانو د مړینې خبر ورکوي. سره لدی چې هر کال پسرلی په غور کې سیلاونه جاری کیږي، خو سګنی سیلاونه د تاوانونو له پلوه بې ساري ګڼل شوي دي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د پکتیا د مرکز ګردیز لپاره د ولسمشر له حکم سره سم شاروال معرفي شو. ګردیز شار له یو کال راهیسې د سرپرست شاروال له لوري اداره کېده. په دې اړه د اوتپان له ګردیز راپور لري.
نوی خاروال اسمت الله خالد دا پکتیا مرستیال والی عبدالولی صحیح او سرمل اداری پلاوی دا پکتیا ولایتی شورا وکیلانو، قومی مخاور و اداری پرسنل ته ور وپیژندل شو. دا د ماریپی په غونډه کې دا پکتیا ولایتی شورا وکیل تاج محمد منګل دا خاروال نشټواله او د سرپرستانو زوب ته په اشاره وویل:
نوی شاروال ته موږ مبارکي وایو. شاروال صاحب ته اخیری یو ډاډ ورکو، دا سراوی پټول منا د جمهور د پرمان ملاتړ کوو. په یو برخو کې چې سم راوادي پکتیا د پاره په ګټه یې د پکتیا د پاره کار کوي، خدمات کوي، در سره یو کلن که ودی نشوی که یو واری دو واری در یه ما دی بیا مونگ بغاوت کهو بیا را پتیگو، یعنی بیا دی نپدی گود.
نموڑی دا گوختن هم وکر چی نوی خاروال بید ده خلق استونز تا پکتو خدمات وڑاندی کدی و پولیسون غگ وکر چی ده نوی خاروال ملاتر وکدی. قومی مشران هم پا یاد غونده کلی نوی خاروال چخ بیلا بیلی گوختن لرلی و وی ویل چه ده خار سپایی ده واید و الوڑوال یا پا اداره که ده شفافیت را منسته که دل بید ده نوی خاروال پا کاری لمری توبونو کی بی. ده پکتیا یا قومی مشراجی خوانی جهانی
تک خپل اداره او شاروالی دا اصلاح وساتی او له پولو ادارو سره همغږی اوسیږي او له خلکو سره او له ولس سره همغږی اوسیږي. انشاءالله تعالی نیکنامی به داسې په برخې لکه دا اوس وکیل صاحب تاسو پتو.
د لوګر ولایتي شورا مرستیال قسم خوشیوال هم چې لنوي خاروال سره ګردیست په بدرګه راغلی و زیاته کړه:
اوس ته ماته ثابت شو ځکه مې غږ پورته کړ د جناب رئیس جمهور په مخ چې دغه شاروال د مونږ نه نه لیږه او ټول لوګریان په دې باندې خوشحال ده. خو که چیرته یې لیږې نو دا د تا لزوم دید ده. مهرباني وکړه مونږ ته هم داسې یو شاروال لکه اسمت خالد بیرته مونږ ته راولیږه.
د پکتیا له خلکو غوښتنه وکړه چې د کار لپاره د نوي ښاروال ملاتړ وکړي او د دوی په همکاري سره به د ښار بڼه بدله شي. نوي ښاروال ته د ماریپۍ جوړه شوې غونډه کې ښاروال اسمت الله خالد د خپلو راتلونکو کارونو په ښار کې د شته ستونزو په اړه وویل:
ما چې کوم معلومات کړي دي، د ګردیز ښار کې شاوخوا تقریبا 8000 شاوخوا دوکانونه دي، ولې 2500 دوکانونه پر هغه جوازونه ورکړل شوي دي. نور نه دي توزیع سوي یا نه دي اختل سوي دا کار مشکل وي ستونزې خامہ خاص نه ستا ان مزه ما چې لوګر کار شروع کړل هغه نه مخه نه طرح باندې کار کاو نو مات کړو دا به ټول عملی کړئ سم ولې عملی دګر کې مشکلات ډیر زیات دي یعنی عملی کار او تھیوري کار ډیر فرق لري سره نو دوا کار بل دغه ته کو چې تر سو باندې منګ څنګه وکولای شو صفایي او در ټول کو دا ملکیتونه څنګه ثابت کو تجارتی ساحه دی دولتی ساحه دی رایشی نمری دی دا ټول هغه سړي د شروالي دن د وظیفه لسته کار باید کیږي که شروالي په همدغه اوایدو باندې پورت لوړ دي
نو موړي دا غوښتنه وکړه چې کوله سولایتي ادارې ورسره همکاري و نه کړی خایده یغه مر چې په کار د بریالۍ نه وي اسمت خالد تر دې وړاندې د لوګر ولایت مرکز پولی علم خاروال وو خو ګردیز لتیر یو کال رایسي خاروال نه درلود او ادارې د سرپرستانو له لوري سنبالیدله
د یو نبی سایل مخې چې د اروپایي اتحادیې د ایروستات ادارې خبره کړې ده تیر کال دغو ماشومان او تنکیو ځوانان شمیر څو چنده زیات شوی دی چې اروپا ته مهاجر شوي دي نوریاس نوری په کابل کې د کډوالۍ د سازمان یا آی او ایم د دفتر د مطبوعاتو د برخې له مسؤول نصیر احمد حیدرزی سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتنه کړې ده چې د دوی د معلوماتو په اساس یو کورنۍ چې دې ته زړه ښه کوي چې خپل ماشوم یا تنکی ځوان په خطرناکو لارو اروپا ته واستوي څه غواړي ښاغلی حیدرزی وویل
اکثرا کورنۍ یا والدین په هغه هېوادونو کې چې دوی نیت ورته لري چې خپل کوچنیان واستوي یا تر اتلسو کلو نه لاندې تنکي ځوانان په دې امید سره چې دوی وکولی شي استثنایي مرستو په تلار کې دوی ته اولویت ورکول شي او د دوی د پناه غوښتنې اګاهیاوې قبول شي په هغه حال کې چې دوی په ډېر پرمخاطرې لارې انتخابوي او خپل کوچنیان په خطر کې اچوي زموږ په اند باندې اکثرا د حقوقي رژیمو عدم آګاهي د والدینو سره او د لارو د خطرو حقیقي تصدی سره موجود نه ده چې دوی وکولی شي تلفیقې کې چې څه د غاسه ورکوي او څه شی لاسته راوړي
څه پروګرامونه باید تر لاس لاندې ونیول شي چې کورنۍ ته قناعت ورکول شي چې دغه لارې ډېرې خطرناکه دي او تاسو خپل اولادونه کم عمره ماشومان مه لیږئ اروپا ته
موږ د عامه پوهاوي پروګرامونه لرو چې د کډوالو په چارو کې نورو ادارو سره د ټولنیزو چارو وزارت سره موږ کار کوو تر څو داس پروګرامونه د عامه پوهاوي پروګرامونه رامنځته کړو چې والدین کورنۍ په مجموع کې په افغانستان کې میشتې دوی ته دا وختي تصویر دي د هغه خطراتو چې معمولا کډوال په تیر ځوانان تنکي ځوانان چې اروپا ته د رسیدو په موخه پدام باندې قبل هیږي او هغه کوم خطر سره د لارې د خطر بلکې هغه موارد چې دغه تنکي ځوانان اکثرا د قاچاقبران دوه خاصو استفاده تر کیږي او اجباري یا جنسي فعالیتونه په دې باندې تر سره کیږي او زموږ مطمئن یم چې تاسو هغوی په تسامه توګه باندې خلکو ته ورسیږي والدین به هیڅ کله د تعلیم سي خپل تنکي ځوانان سرنوشت په خطر کې ده هغه اروپا ته ولېږي
حیدر صاحب د اروپایي اتحادیه او د ترکیه ترمنځ د لانجمن تړون په نتیجه کې ویل کیږي چې یونان ته په مجموع کې د کډوالو او د پناه غوښتونکو د غیر قانوني پناه غوښتونکو بهیر ډیر ورو شوی دی آیا د دغه بهیر په ټکنی کې دو سره د افغان کډوالو د تک بهیر هم ورو شوی دی یعنی اوس کم خلک یا کم افغانان له هیواده وزي اروپایي هیوادونو ته د پناه په هدف ځي
د ته به ډیر کرا ضرورت لري چې یو نوی سروي وسی چې څومره کسان اوس د تک په حال کې دي د هیواد ته بهر اما لړۍ په دې معنی ده چې مطلق اندرې بلې په دې کې هم شک نشته چې دا لړۍ یو څه ورو شوی او یو څه سوسواله دي کرا غړي وي هغه حقیقت ته په نظر کې نیولو سره چې تاسو اشاره ورته وکړه باید حقیقت ته هم توجه وسی چې په تیر وختونو کې یا تیر کال کې یعنی دې کال په اوایلو کې چې تعداد مهاجرینو د کډوال ډیر زیات ورورسېدل یونان ته او همدارنګه نور اروپایي هیوادونو ته د غو د کډوالۍ د مدیریت څنګه ټول فلسفري او دوی نه شوی کولای په هغه لازم ډول باندې هغه اړوند خدمات او مرستې وړاندې کړي او هر مورد د پناه غوښتنې مورد په مجرد ډول باندې وڅېړي او بالاخره تصمیم پرې ونیسي نو زه فکر کوم د دې محدودیتونو په احساس سره دوی غواړي چې هغه څېړنیز اجراءات دی ولري او هر قضیه د پناه غوښتنې قضیه چې هغه د افغانانو وي د عراقیانو وي یا د سوریانو وي په مجموع کې د ټولو کډوالو په مجرد باندې وڅېړي او بالاخره د هغو په هکله د قضایي تصامیمو په ترڅ کې دوی ته د پناه غوښتنې منظوري ورکړي
په افغانستان کې د آی او ایم د رسنیو د برخې مسؤول نصیر احمد حیدر سي د دې خبري مجلې ورسیو تر رسیدلې او عام اوریدل چې نن د بیان د ازادي نړیواله ورځ او د افغانستان اجرایي رئیس په دې د ورځ په مناسبت خبري کړې دي او په افغانستان کې القاعده ته اندېښنې زیاتې شوې دي او د افغانستان دفاع وزارت وایي چې 15,000 ښځینه عسکر به جلب کړي.